تلور بجے شوی. السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مهر کلای کوم. قدر منوریدونکو د یو ساعته خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان لاسوهنو ته په مناسب وخت کې مناسب جواب ورکړي. په روانه خبرونه کې به د دې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغګونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. خو په پیل کې خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي واوري چې د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت د لری کولو په مقصد د عمران خان لخوا د مدني سرغړونې لغوښتنې ځانونه لری ساتلی دي او راپورونه وایي چې کوردي ملیشو او عراقي امنیتي ځواکونو په موسل کې د دې هیواد له ستر برېښنا بند څخه د عراق اسلامي دولت وسلوال ایستلی دي. خو لومړی مو د کورنیو خبرونو اورېدو ته رابولم چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارو هغه اقدام په سخت غندلی چې قبایلي ملیشو ته وسلې ورکړي او د افغان حکومت پر ضد یې پرولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د تیرې ورځې تر ناوخته پورې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو 1,133 صندوقونه بیا شمیرل شوي دي. او د کونار چارواکی وای په مانوګي ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودیدو له امله درې ماشومان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارو هغه اقدام په سخت غندلې دي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې هاخوا قبایلي ملیشو ته وسلې ورکړي او د افغان حکومت پر ضد یې پرولې دي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د موجودو اسنادو او مدارکو په وجود سره دا ښیي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته قبایل هڅوي چې له طالبانو سره یو ځای شي.
گزارشایی که وزارت دفاع در اختیار داره گزارشای مستندی
دی وای هغه مستند راپورونه چې د دفاع وزارت یې په اختیار کې لري د پاکستان د اس ای د ډیورنډ کرښه د هیغ غاړي اوسیدونکو او ملیشه په وسلو سمبالوي او افغانستان ته را استوي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د طالب په نامه و جنگیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ارګانونه به د پاکستان د مداخلو او حملو په وړاندې پر وخت ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تیرې ورځې تر ناوخته پورې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو 1,133 صندوقونه چې د ټولو رایو 48% جوړوي بیا شمیرل شوي دي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ویل دغه بهیر په عادي ډول د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې مختدي. ښاغلي نور ویل چې د 14 ځانګړو سویو صندوقونو تفتیش هم په عادي ډول روان دي. د دغه کمیسیون ویان وایي د هر ورځې په تیرېدو سره د رایو د تفتیش بهیر ګړندی کیږي. دی وایي هیله مندي چې د انتخاباتو نتیجه به پر خپل وخت اعلان شي. د کونار چارواکی وایي په مانوګي ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودیدو له امله درې ماشومان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغو ماشومانو تیر ماښام په دې مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودېده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي قمندان وایي چې له تیرې شپې نه تر نن سهار پورې د کونړ پر دنګام ولسوالۍ د پاکستان لخوا 8 توغندي لګېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ناپیژندو وسلوالو کسانو نن په کابل ښار کې د بغلان پولی خمری په نوم د یو سوداګریز شرکت مرستیال وواژه. دغه وزارت د ویان مرستیال دانش نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه پیښه نن له غرمې مخکې د کابل په لسمه حوزه کې شوې ده.
در
ساحه سرک چهار قلیفۃ الله په څلورم سرک کې د بغلان د شرکت مرستیال د نامعلوم کسان لخوا په دز وژل شو چې له بده مرغه مرستیال سره د دغه مرستیال سره دوه تنه نور هم ټپیان شوي دي. ښاغلی دانش زیات کړی د دې پیښې په اړه د پولیسو لخوا څېړنې پیل شوې دي او هڅه کیږي چې د دې پیښې عاملین ژر تر ژره ونیول سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی او سیمه ییز خبرونه به جان اقال کوزای وړاندې کړي.
د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن حکومت د لرکولو په مقصد د عمران خان لخوا د مدني سرغړونې یا نافرمانۍ له غوښتنې څخه ځانونه لرې ساتلي دي. خان په خپل دغه سیاسي حرکت کې اوازې پاتې شوی. په عین حال کې په اسلام آباد کې نن د 15 ورځني اعتراض د ختمولو په مقصد خبرې پیل شوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د لاهور څخه د اسلام آباد پر لور د زرګونو کسانو د لاریون مشري وکړه او د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. خان د یک شنبې په ورځ په خلکو غږ وکړ چې د برېښنا او غاز پیسې او مالیه دینه ورکوي او دا ځکه چې نواز شریف د خپل سوداګریزې امپراتورۍ د پراختیا په مقصد ملي شتمني قصبوي. دینی عالم طاهر القادری هم په اسلام آباد کې سره مظاهره کړې، د نواز شریف د بندي کېدو غوښتنه کوي او وایي د ده زیات شمېر ملاتړي وژلې دي. د ایران جنوب د ریختر په مقیاس 6.3 درجو زلزلې ولړزاوه. د امریکا د جیولوژۍ اداره وایي د زلزلې مرکز د آبادان ښار د جنوب ختیځ په 6.5 کیلومترۍ کې د عراق پولې ته نږدې وه. زلزله سهار وختي وشوه خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې د آبادان والي رضا مروارید وایي زلزلې یو شمېر کسان ټپیان کړي او مالي زیان هم اړولی دی. د زلزلې ټکانونه په ګاونډیو ولایتونو کې هم حس شوي دي. د عراق ملي تلویزیون وایي کوردي ملیشو او د عراق امنیتي ځواکونو په موصل کې د هیواد له ستر بند څخه د عراق اسلامي دولت وسله وال ایستلي دي. تلویزیون دا راپور نن د عراق د پوځ د ویان جنرال قاسم عطا په حواله خبر کړه وایي ځواکونو یې هوایي ملاتړ هم درلود. دا خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. د عراق اسلامي دولت ډلې د ټویټر له لارې ویلي چې د دوی وسله وال لا هم د برېښنا په دغه بند بشپړ واک لري. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یک شنبې په ورځ ویلي وه په عراق کې د امریکا د ګټو د ساتنې په مقصد د موصل د برېښنا بند د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو په ملاتړ هوایي بمباري کوي. جمهور رئیس اوباما د یک شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې خبرداری ورکړی وه چې د موصل د بند ناکامي به په بغداد کې د امریکا د سفارت په ګډون امریکایي پرسونل او تاسیسات له خطر سره مخامخ کړي. د کیف چارواکي وایي روس پلوو بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې د هغو بسونو پر کاروان د توغندیو حمله کړې چې له لوهانسک ښار څخه یې مهاجر انتقالول. په حمله کې د کوچنیانو او ښځو په ګډون زیات کسان وژل شوي. د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسونکو وایي بلتون غوښتونکو پر کاروان ګراد توغندي او د هوان ګولۍ ویشتلې دي. دی وایي بلتون غوښتونکو ته د وسلې مسکو ورکړي. په خپل سر د اعلان شوي دونسک د خلکو جمهوریت کې د یاغیانو یو جګپوړې مشر اندری پورګین د بلتون غوښتونکو لخوا د حملې ادارت کړي او وایي دوی د ګراد توغندیو د ویشتلو ظرفیت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي له اوکراین او نړیوال سره صلیب سازمان سره موافقه شوې چې د اوکراین ختیځ ته د روسیې د بشري مرستو د کاروان پر مخ لار پرانیزي. لافروف دا خبره نن په برلین کې د اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له 15 ساعتو خبرو وروسته وکړه. روسیه وایي د لوهانسک او دونسک د سیمو اوسیدونکو ته په بشري مرستو بار لاریو ستر کاروان نن هم د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې په خاوره کې ولاړ و. ناټو او اوکراین اندېښنه لري چې مسکو ممکن د بشري مرستو په پلمه په اوکراین کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي. له بلې خوا روسیه وایي په برلین کې د اوکراین د بحران د حل په اړه د څلور اړخونو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته نن په یو اعلامیه کې وویل د نورو خبرو لپاره چې د بحران د کمولو لپاره به پکې وړاندیزونه وشي توافق وشو. د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو په پاریس کې د سعودي عربستان د شاهزاده د سپرلۍ په موټر حمله کړې ده. د فرانسې خبري رسنۍ وایي وسلوالو موټر، ځینې حساس اسناد او شاوخوا 3,500 امریکایي ډالر وړي دي. پولیس وایي وسلوال چې په کلاشینکونو سنبال و د پاریس په شمال کې د شاهزاده پر موټر چې د سعودي له سفارت څخه د لابورګت هوایي ډګر په لور روانو حمله وکړه. پولیس وایي غلو په موټر کې سپاره کسان د لوټولو وروسته ښکته کړل او له کوم زیان پرته یې پر سړک پرېښودل. پولیسو د سعودي عربستان د شاهزاده نوم نه دی په ډاګه کړی او دا هم نه دي ویلي چې د غلا پر مهال هغه په موټر کې وه او که نه. په فرانسه کې د سعودي عربستان سفارت هم تر اوسه د مسلې په اړه څه نه دي ویلي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو څلورو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو اشارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه دیرش اکشته اولس آسمان شین، کندهار د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش اکشته نولس آسمان شین، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش اکشته دوه ویشت آسمان شین، هرات د تودوخې لوړه درجه شپږ دیرش اکشته یوویشت آسمان صاف، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش اکشته څلورویشت آسمان ګرد او غبار.
زمن غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د پاکستان لاسوهنو ته په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. د ولسمشرې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر روستای حال درکو او باورې چې په کابل کې د فعالانو یوې ډلې د تیرو دریو لسیزو د جنگي جرمونو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د توریزم د شرکتونو مسؤلان وایي د بې امنیتۍ له کبله افغانستان ته د تلونکو بهرنیو سیلانیانو شمیر کم شوی. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو زور په کمېدو دی. په دوهم نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې په ځینو کورنیو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د تبعیض مسله څیړو.
زه خپل اوله کله چې یو شی سم تیروم اوسنۍ مشرور ته مې اولږدمه، نو که موږ ته پاتې شي که پاتې نشي ورونه تیرسوم.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه ډرامې له یوې نوې برخې سره په وروستۍ برخه کې اورېدای شي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغې غاړې عامو خلکو او ملیشو ته د افغانستان پر خلاف وسلې ویشي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د پاکستان دا عمل نه یوازې غندي، بلکې د مخنیوي لپاره به یې په ټول توان سره هڅه وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره پاکستان نوي اقدامات پیل کړي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې لپاره په خلکو وسلې ویشي چې افغانستان کې خپل اهداف عملي کړي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی د دوشنبه پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو هدفونو لپاره د ډیورنډ کرښې هغې غاړې عامو خلکو او ملیشو ته د وسلو ویشل پیل کړي دي. ښاغلی عظیمی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د هر ډول پلانونو شنډېدو ته
گزارشوی که وزارت دفاع در اختیار داره گزارشای مستندی.
هغه مستند راپورونه چې د دفاع وزارت په واک لري خی چې د پاکستان استخبارات د ډیورنډ هغې غاړې ته هم عام خلکو او هم ملیشو ته وسلې ویشي تر څو د خلک د طالبانو په لیکو کې د طالب په نوم وجنګیږي. مونږ د پاکستان د هڅې غندو او د دې سیمې په ګټه نه بولو او د غندلو برسیره مونږ بعد دې په وړاندې د ټول توان څخه استفاده وکړو چې دفاع وکړو.
د افغانستان دفاعي او امنیتي چارواکو د ملي امنیت شورا تیر غونډې ته هم راپور ورکړ چې پاکستان د طالبانو د پیاوړي کولو لپاره په خپل هیواد کې ملیشو او عامو خلکو ته د وسلو ویشل پیل کړی دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان هغو کسانو ته چې د افغانستان په ضد یې مساله کوي د میاشتې دیرش زره کلداري ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان دا اقدامات به د سیمې د ثبات او د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو په اړیکو بدې اغیزې وکړي. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده پولې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سخت امنیتي احضارات نیول شوي دي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت به د پاکستان هر اقدام ته په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا وایي د خبرو اترو او ډیپلوماتیکو لارو سره به د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه هم په مناسب وخت کې استفاده وشي. دا مناسبه موقع د افغانستان د ملي امنیت په پالیسۍ او غوښتنې او لوړ پوړو چارواکو په تصمیمونو پورې اړه لري. خو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د پاکستان د حملو زیاتوالی او په افغانستان کې د دغه هیواد مداخلې د حکومت د غلط سیاست نتیجه ګڼي. افغان سیاسي کارپوه رحمت الله روپی په دې نظر دی چې نړیوال ټولنې د پاکستان په وړاندې او د افغانستان په مجبوریتونو بې تفاوتي اختیار کړې ده.
پاکستان سخت استفاده کوي خاصتا استخبارات غواړي چې موږ به اتفاقه کې موږ به اتحاده کې مهمه نقطه ده چې حکومت په آینده کې کوم شان ته متوجه شي باید یو صحیح سیاست ولري او صحیح مناسبات د ناتو د امریکا سره ولري او بل واقعا صحیح قدرو ته متوجه شي.
له دې وړاندې د افغانستان د وزیرانو شورا د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو څخه غوښتي وو چې د پاکستان مداخلو ته په وخت ځواب ورکړي، سره له دې چې افغان حکومت تل هڅې کړي چې د ډیپلوماټیکو لارو چارو د افغانستان په خاوره کې د پاکستان مداخله او راکټي حملې بندي شي، خو لیدل کېږي چې د هڅو تر اوسه کوم ځای نه دی نیولی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پرون تر ټولو زیاتې یعنې څه باندې 900 د رایو صندوقونه تفتیش شوي دي. د دې کمیسیون ویان نن خبریالانو ته وویل چې د ټولو شمیرل شویو صندوقونو شمیر له 11000 څخه اوښتی چې دا د ټولو تفتیش شو رایو څه باندې 48% ده. خو د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم یو شمیر څارونکي د رایو د تفتیش پر بهیر انتقاد کوي او وایي چې کارونه یې له مهالویش سره سم پر مخ نه ځي. د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که د رایو د تفتیش پروسه هم داسې پر مخ ولاړه سي امکان لري تر راتلونکو دوو اونیو د رایو د تفتیش پروسه بشپړه سي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال د دواړو کاندیدانو پر انتخاباتي ټیمونو غږ وکړ چې روانه پروسه نور ګډوډه نه کړي. که چیرې بهیر له خنډ سره مخ نشي موږ امیدوار یو چې تر راتلونکو دوو اونیو به دغه بهیر بشپړ شي، ولې موږ مکمل ډاډ نشو ورکولی. د دې لپاره چې بېلابېل بنسټونه او ناظرین په دې پروسه کې ښکېل دي، امیدوار یو چې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ نه کړي. ښاغلی نور وویل چې تر اوسه د څه باندې 11000 صندوقونو رایې تفتیش شوي دي چې د ټولو رایو 48.5% جوړوي. هغه زیاته کړه چې د 6000 ځانګړي صندوقونو د تفتیش پروسه هم چټکه شوي او تر یکشنبې پورې څه باندې 110 صندوقونه تفتیش او بیا شمیرل سوي دي. بلخوا د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم څارونکي د رایو د تفتیش له پروسې شکایت کوي. د دې ټیم څارونکي محمد حلیم فدایی وای د رایو د تفتیش پروسه څه ډول چې په توافق یادونه شوې ده هغه ډول پر مخ نه ځي.
اگر کمیسیون مستقل انتخابات
که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګری ملتونه غواړي د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کړي نو دغه پروسه دې چټکه کړي.
هغه زیاته کړه د رایو د تفتیش روانې پروسې ته په کتو امکان لري چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې هم دغه پروسه بشپړه نه سي. ځینې وخت د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې د تفتیش پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر حمید کرزي او د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی هم ویلي وو چې امکان لري تر راتلونکو 15 ورځو پورې به د جمهوری ریاست د رایو وروستۍ پایلې اعلان او افغانستان به نوی ولسمشر او نوی حکومت ولري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د افغان عدالت غوښتونکو په نوم یوه مدني ټولنه له افغان حکومت د بشري حقونو له سازمانونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په جګړو کې د بېګنا خلکو وژونکي دي محاکمه شي. د دې ټولنې مسؤلینو نن د کابل په دارالامان واټ کې د زرګونو ورکو او وژل شویو قربانانو عکسونه د نندارې لپاره وځړول. دوی انتقاد کوي چې د جنګي مجرمینو په محاکمه کې افغان حکومت او د بشري حقونو سازمانونو قانوني اجراءات نه دي کړي. له کابل د خان محمد سین پر راپور کې په دې اړه تفصیل لرو.
د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې د نمانځلو په مناسبت د افغان عدالت غوښتونکو په نوم یوې ټولنې د جنګي مجرمینو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان سړک دواړو لورو ته په اوږدو تنابونو کې په جنګونو کې د زرګونو وژل شوو کسانو عکسونه ځړولي وو. د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې مشر ویدا احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کاوه چې افغان حکومت او د بشر د حقوقو سازمانونو د جنگي مجرمینو افشا کولو او محاکمه کولو ته عملی اقدام نه دی کړی. دی ویل د ټولو قربانیانو پر کورنۍ غږ کوي چې لدوی سره د یو ځای او د جنگی مجرمینو محاکمه کیدل دی وغواړي.
خواستمو به محاکمه کشاندن جنایتکارای رسیده همه باشه.
از موږ غوښتنه په درې لسیزو کې د جنایتکارانو محاکمه کیدل دی. له بده مرغه هغه پرچمیان خلقیان د تنظیمونو غړي او طالبان چې جنایت یې کړي اوس هم په حکومت کې شامل او د قدرت خاوندان دي. هیله ده خلک او نړیوال مربوط سازمانونه په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي.
ویدا احمد وبیل د دې عکسونو خاوندان اکثر هغه بیوزلې او بیګناه خلک دي چې تر اوسه د وژل کېدو علت ځای او قبر نه دی معلوم. د دې ټولنې مسؤلینو وبیل دا عکسونه به د دوشنبه د ورځې له سهاره تر ماښامه پورې ځوړند وي. په دې ورځ لارویان دغه عکسونو ته ودرېدل او په موټر کې سپاره ورته تم کېدل. دا عکسونو ننداره کوونکو هم ویل چې جنګي مجرمین چې هر چیرې او په هر مقام کې اوسي باید محاکمه شي. سلطان بخش او غلام دستگیر آزادی رادیو ته وویل
چا
چې چور تالان او قتل کړی باید اعدام شي، باید سنگسار شي. هر څوک چې اوسي داسې خلک باید سل په سلو کې محاکمه شي. دا خلک اوس هم شته. د مسلمانانو د وینو بدل باید واخیستل شي.
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون څو کاله وړاندې ویلي و چې د جنگی مجرمینو لیست ترتیب کړي او ډیر ژر به افشا کړي. خو د خلکو او مدني ټولنو له مسلسلو غوښتنو سره سره په دې ژمنه څو کاله ووتل، خو دا لیست لا هم افشا نه شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي و چې دوی هم د جنگی مجرمینو د محاکمه کېدو غوښتونکي دي، خو په دې اړه جوړ شوی مستند فلم د دې له امله نه خپروي چې شرایط ورته مساعد نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د سیند په راپور کې مو واورېدل چې د فعالانو یوې ډلې نن په کابل کې د دریو لسیزو جنگی جرمونو د عملانو د محاکمې غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د عدالت غوښتنې لپاره هر راز مدني حرکتونه د ستایلو وړ دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د افغانستان په تیرو جګړو کې د قربانیانو د کورنیو او مدني ټولنو لخوا د عدالت غوښتنې لپاره هر حرکت پر حق او پر ځای دی او باید تیرې ناخوالې هېرې نه شي. د دې کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزي مرکه کړې او پوښتنه یې ترې کړې چې د عدالت غوښتونکو مدني ټولنې لخوا د جنگي مجرمینو د محاکمې د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څه نظر لري.
اول خو د یو مدني حرکت په توګه باندې مونږ دا ستایو چې په افغانستان کې دغسې د عدالت غوښتنې دپاره وخت په وخت نوازونه پورته کېږي. اصلي خبره دا ده چې تیر باید هېڅکله هېر نه شي. مونږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې په دې هکله باندې درې ابتدایي مکلفیتونه ویلل، اول دا چې عدالت انتقالي یا د انتقالي عدالت په هکله باندې د یو ملي ستراتیژي جوړولو هغه جوړه شوې ده او دولت وړاندې شوې ده. دویم د غټو غټو پیښو چې په دې هېواد کې په دې تېرو جنګونو کې پیښ شوي دي د هغوی مستند کولو دا کار هم شوی ده. دریم یو برنامه او یو پروګرام باید دولت ته وړاندې شوی چې په دغه حکمه باندې هغه یې د تطبیق وړ ګرځي او د خلکو نه نظر پوښتنه شوی وای په افغانستان کې چې خلک پر یاکر باندې څه غواړي. دا د خلکو څخه نه در پوښتنه هم
ښاغلی بیدار، ستاسو خبرې په دې خاطر کوم چې دغې ټولنې مستقیما په تاسو باندې هم ځینې تورونه ولګول، ګواکې چې تاسو سم کار نه دی کړی، کومې ژمنې چې تاسو کړې وي له هغې سره په مطابقت کې د جنګي مجرمینو په پېژندلو معرفي کې پاتې راغلي یاستئ. د دوی په اړه ستاسو غبرګون څه؟
ټولو نړیوالو اسنادو په اساس باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جهان کې ډېر محدود صلاحیت په دې اړه باندې لري. کوم صلاحیتونه چې دغه درې موول چې مستند کول د غټو پیښو او بل اخره د خلکو نظر پوښتنه او دولت ته یو د پروګرام جوړول، یو ستراتیژي جوړول، دا درې واړه په موافقانه توګه باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د نورو مدني ټولنو سره یو ځای کړی دي. او بلې د غټو پیښو مستند کول شوي دي، ولې د راپورونو او دغه خلکو د نومونو نشول دا په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دنده نه ده، بلکې دولت سیاسي اراده غواړي کومه چې او دولت دا پروګرام باید پر مخ بوزي. یعنې کومه لار چې زمونږه نیمایي لار زمونږه واغه مونږه تای کړې ده، د وروستیو کلونو کې مونږ د دولت اراده پر یکلې نو ګورو چې دغه راپور څخه
معقوله توګه باندې استفاده وکړي. بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې له دې ژمنه کړې و چې د جنگي مجرمینو په اړه باندې باید یو مستند فلم خپروي. دا فلم فکر کوم تر اوسه نه دی خپور شوی. څه وایي راتلونکي حکومت ته به دغه فلم سپاري چې خپوري کی یا څه اقدام کوي په دې اړه باندې؟
فلم امن لپاره د آینده ځکه تیر حکومت چې کوم یو مودې خلاصيږي د ټول دغه اسناد او څخه یو معقول استفاده کوم اراده نلرم دا موږ د نورو کاندیدانو سره او خاص د دې دوه چې روسي پارتي دي کاندیدان سره په دې اړه باندې په دغه اړه باندې ګړیدل تاسو کار مو سره کړی تر څو آینده کې د خپل پروګرامونو په ترڅ کې یو مسله د عدالت او په ماضي کې او په تیر کې د عدالت خبره ده چې دې ته توجه وکړي او دا پروګرام پلی کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتقالي عدالت د غوښتنو په اړه د دې کمیسیون دریس څرګنداو.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حکومت د مخالفو سیاسي مشرانو عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ لاریونونو زور مخ په کمیدو دی. لبلې خوا د پاکستان سیاسي ګوندونو او مشرانو له عمران خان څخه لری وره غوره کړی او د هغه له خوا د ملکي نافرمانۍ اعلان د دیموکراسۍ ضد عمل بللی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو اژانسونو په استناد راپور اوروي.
د پاکستان یو ځل چمیر سیاسي ګوندونو د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا د ملکینه فرمانۍ غوښتنه رد کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې روان 15 ورځنی سیاسي بحران د حل لپاره د مختلفو سیاسي لورو لخوا خبرې اترې پیل شوې دي. د پاکستان د حکومت دوه سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادر له څو ورځو راهیسې له خپلو سرګونو پلویانو سره په اسلام آباد کې اعتراضي غونډه جوړ کړې او د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د اوسنی حکومت د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. عمران خان تیر ورځ خپلو پلویانو ته په وینا کې له هغوی غوښتل چې تر کومې پورې نواز شریف استعفا نه کړي تر هغې دې د برېښنا او نورو خدماتو بلونه او حکومتي ټکسونه نه ورکوي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د عمران خان د اعلان له ډیموکراسي سره په ټکر کې بلل دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري ویلي پر حکومت د فشار راوړلو لپاره د عمران خان غیر قانوني لارې چارې ډیموکراسي لګواخ سره مخامخ کړي ده. عمران خان او د حکومت بل سیاسي مخالف طاهر القادری ادعا کوي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې درغلي شوې دي او نواز شریف په غیر قانوني توګه واک ته رسیدلی دی. لبلوری د مرکز اسلام آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې روانو لاریونونو او د عمران خان او قادری د پلویانو بې نظمیو د دوی پر روزنی ژوند او کار روزګار بد اغیز کړی دی. شپږ 50 کلن ظفر حبیب چې یو حکومتي مامور دی فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي وضعیت دومره ګډوډ دی چې سهار خلک د دوی د کورونو دروازې ټکوي او غواړي چې د قضای حاجت لپاره د دوی تشنابونه استعمال کړي. د راپورونو له مخې د لاریونونو ګډونوالو په جماعتونو کې هم ګڼه ګوڼه او بې نظمۍ جوړ کړي او د اسلام آباد ښار سرکونه او کوڅې له کثافاتو ډکې دي. د روان سیاسي بحران له امله د اسلام آباد ښار سوداګر او هټیوال هم سر ټکوي. عادل سفر چې د لاریون سیمې ته نږدې د بایسکلونو دکان لري وایي له یوې اونۍ راهیسې دکان بند دی او د مظاهرو له امله نشي کولی خپل کار روزګار ته دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې پاتې کیږو. روسیا وایي چې په برلین کې د اوکراین په اړه په څلور اړخیزه خبرو کې یو څه پرمختګ شوی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن د 15 ساعته غونډې وروسته چې د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ وشوه یو اعلامیه خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د اوکراین د کړکیچ په اړه په برلین کې د څلورو هیوادونو ترمنځ یو غونډه وسوه. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د اوکراین پاولو کلیمکن، د جرمني فرانک والټر شتانمار او د فرانسې لارنت فابیوس برخه اخیستې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتانمار ویلي دي چې خبرې سختې وې خو زه فکر کوم او هیله من یم چې موږ به پر ځینو نکاتو یو څه پرمختګ کړی وي. د زیاته کړه
Ziel bleibt jedenfalls mit unseren Möglichkeiten.
زمونږ هدف دا دی چې موږ وشو کولای د خپل امکاناتو پر وړاندې کې په اوکرين کې یو پښپړ اوربند منځته راشي او په دې توګه د هر ډول وینې تویدلو مخنیوي وشي.
شتاینمایر وویل چې وزیران به په خپلو هیوادونو کې ولسمشرانو ته د دې غونډې په هکله راپور وړاندې کړي او ممکنه ده چې د اګست د میاشتې په 13 او 19 نیټه به توافق وکړي چې د اوکراین په هکله خبرې په څه ډول پرمخ یوسي. د زیاته کړه چې وزیرانو په ختیځ اوکراین کې د اوربند په هکله خبرې وکړې. د وویل چې د دې ترڅنګ یې پر دې هم خبرې وکړې چې څنګه د اوکراین او روسیه ترمنځ پر پوله کنټرول شکیدای شي. پرون اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د جلاغښتونکو کنټرول لاندې د لوهانسک په ښار کې دولتي ځواکونو د پولیسو یو ماموریت بیرته نیولې دي. د روسیې سره د پولې په سیمه کې ښار اوس د اوکراینی ځواکونو لخوا محاصره شوی دی. کیف هم په روسیې تور پورې کړی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې نوي پوځي وسایط ختیځ اوکراین ته لېږلي دي. د اوکراینی ځواکونو وایند اندری لیسینکو وایي چې د پوځي وسایطو یو کاروان چې پکښې درې توغندي وشتونکي هم شامل دي د اوکراین خاورې ته ننوتلي او په جنوبي لوهانسک کې د نیژنی ناګولخیک کلی پر لور روان دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د لوهانسک په سیمه کې جلاغوښتونکو د اوکراین یوه جنګي الوتکه ویشتلې ده. د دوی په وینا پیلوټ ځان په پراشوټ کې راچولی دی او د اوکراینی ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف د روسیې لخوا اوکراین ته د پوځي وسایطو او جنگیالیو د لیږلو خبره رد کړې ده. د دیمیتری پیسکوف خبرې له هغه وروسته راغلي چې د دونیتسک د خپل پر سر اعلان شوی د خلق جمهوریت صدر اعظم الکساندر زخارخینکو ویلی وو چې یاغیان له روسیې څخه د 150,000 پوشو موټرو د 10 ټانکونو او په روسیه کې روزل شوي د 1200 سرتیرو د ترلاسه کولو په پروسه کې دي. په همدې حال کې د لاریانو یو لوی کاروان د اوکراین پر پوله درول شوی دی چې روسیه وایي پکښې د لوهانسک او دونیتسک د اوسیدونکو لپاره بشري مرستې لیږل شوی دي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو.